امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم خپل سیال ته سلیری ساعت وخت ورکړی دی چې د دوی غوښتنې ومني کنه نو د سیاسي بهیر سره به هم مقاطعه وکړي. په پاکستان کې نن هم د حکومت ضد مظاهرې روانې دي او ملګري ملتونه په نړیوالې ټولنې باندې غږ کوي چې د عراق اقلیت دی د اسلامي حکومت د ډلې د ځپلو او ظلم نه وژغوري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. نن د خبرونو نروسته د انتخاباتو د جنجال په باره کې د رپورت نه علاوه د دغه مسلې په ارتباط په قانوني اړخونو او د حل په نورو امکاناتو باندې د دوه تنو افغانو ماهرانو سره مرکه لرو. خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم خپل سیال ټیم ته 4 ساعته وخت ورکړی دی چې کچیرې په دغه موده کې د دغه ټیم غوښتنو ته په مثبت توګه ځواب ورنکړي نو دا ټیم به د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټیم سره خپلې سیاسي خبرې هم بندې کړي. د ډاکټر عبدالله د ټاکنیز ټیم بیان سید اقا فاضل څنګه چارکی نن ماپښین یو خبري کانفرنس د وینا په وخت کې په نړیوال ټولنې هم غږ وکړي چې د دغه ټیم غوښتنو ته غوږ کېږدي او کننو دا ټیم به هم سیاسي او هم تخنیکی بهیر سره خپل مقاطعه وکړي او خپل اړیکې به وشکوي. هغه داسې ویل:
تا فردا ما مهلت داریم تا جامعه بین المللی
موږ تر سبا وخت ورکړ تر څو نړیوال ټولنه او زموږ مقابل ټیم او هغه څوک چې د افغانستان د راتلونکي په حق فکر کوي په خپل کړو بیا فکر وکړي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې د پلاتنی بهیر او سیاسي خبري واقعي دي.
د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم بیان په دغه خبري کانفرنس کې د رایو د پلټنې د بهیر د شفافیت غوښتنه هم وکړه او زیاته کړه چې که دا بهیر شفاف نه سي نو دوی ته به یې پایلې د منلو وړ نه وي. په دغه خبري کانفرنس کې د یو شمېر رایو د پایلو لیستونه هم خبریالانو ته وښودل شول چې د دغه ټیم د چارواکو په وینا په تقلبي ډول د رایو په صندوقونو کې اچول شوي دي. بل پلو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د پلټنې بهیر ښه پر مخ روان دي او د شپېتر اتو بجو د رایو د پرلټل څو صندوقونو شمیر 9015 صندوقو ته رسیدلې دي چې ورسره د ټولو پرلټل څو رایو د صندوقونو اندازه 8.52% ته لوړه شوې ده. دا کمیسیون وان ویل چې تم لري د ګوتو په شمار ورځو کې به د رایو پایلې اعلان شي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ملي امنیت د شورا په غونډه کې دا پریکړه کړې ده چې د ملي دفاع وزیر سر جنرال بسم الله خان محمدی د ناتو په جوړیدونکي عالی غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. خاغلی کرزی ویلی دی که د ناتو تر عالی غونډې پورې نوې جمهور رئیس معلوم نشو نو بسم الله خان محمدی به د یو هیئت په مشرۍ د اوسني حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو عالی غونډه د دې هفتې تر پایه د انګلستان په ویلز کې دایریږي. جمهور رئیس کرزی ویلي وو چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو په سلګونو هغه مظاهرېچان ونیول چې د ملي تلویزیون ودانۍ ته ننوتي او د ملي تلویزیون نشرات یې قطع کړې وه. د پارلمان د ودانۍ مخې ته د عمران خان او طاهر القادري د پلویانو مظاهرې روانې دي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دغه لاریون کوونکي چې د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي د دوشنبې په ورځ د پاکستان د ملي تلویزیون یا پی ټی وی ودانۍ هم ونیوله. د دوی ننوتل تر هغه وخته پورې مستقیمه نشریدل چې بالاخره یې نشرات قطع کړل. مظاهره چانو د نواز شریف کور ته د رسېدو هڅه هم وکړه خو د پولیسو له لورې اوښکې بیونکي ګاز پر استعمال شو او مخه یې ونیول شوه. سیاسي مخالفینو مشر عمران خان وایي تر هغه پورې به لاریون ختم نه کړي چې صدر اعظم نواز شریف استعفا کړې نه وي. هغه پر خپل پلویان یو ځل بیا ژغ وکړي چې د هغو پولیسو په مقابل کې کلک ودرېږي چې د سولیزو مظاهر کوونکو خلاف تشدد کوي. پاکستان اردو وایي چې حکومت باید کړکیچ ختم کړي. د اردو لوی درستیز جنرال رایل شریف وویل چې د حکومت له لورې د زور له لارې کار اخیستل به وضعیت نور هم پیچلی کړي. بلې خوا ته ملا طاهر القادری ویلي دي چې د دوی مظاهرې اوس یوازې د نواز شریف په استعفا نه ختمیږي. هغه وایي چې اوس که هغه استعفا هم وکړي نو دوی به له خپل ځای نه ولاړ نه سي او یوازې هغه مهال به دا ځای پرېږدي چې یو نوی پاکستان جوړ کړي او انقلاب راولي. دغه زرګونه کسان له تیرو دوو اونیو راهیسې په اسلام آباد کې راټول شوي دي او په نواز شریف باندې په تیرو ټاکنو کې د درغلیو تور لګوي او له هغه څخه د استعفا غوښتنه کوي. خو د انتخاباتو نړیوال څارونکو بیا ویلي دي چې د پاکستان ټاکنې آزاد او عادلانه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ملګری ملتونه په نړیوال ټولنې باندې غږ کوي چې د عراق اقلیت دی د اسلامي حکومت د ډلې د زبلو او ظلم نه وژغوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان مرستیال فلویا پنسیری نن د دوشنبې په ورځ وویل چې قوي شواهد موجود دي چې د اسلامي حکومت د ډلې یا داعش ډلې په هغو سیمو کې چې د دې ډلې لخوا کنټرولیږي د بشر حقوق نقص کړي دي او په قصدي ډول مذهبي او قومي اقلیتونه ځپلي دي. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یوې شورا ته چې عراق اوسني وضعیت ته ځانګړې شوې وه وویل چې د داعش د ډلې لخوا د عیسویانو، یزیدیانو او نورو اقلیتونو په نښه کول قومي او ډله ییزې وژنې بلل کېدای شي. میرمن پنسیری د غراز د عراق د ماشومانو وضعیت هم د نړۍ توجه جلبولو هڅه وکړه او زیاته کړه چې د عراق ماشومان په زور دې ته اړیستل کیږي چې د داعش د ډلې سره یو ځای شي، انتر دې چې شکنجه کیږي او جنسي تیری ورباندې کیږي. د غراز په عراق کې د ملګرو ملتونو ساحوي سازمان ویلي دي چې یوازې د اګست په میاشت کې په عراق کې د 1400 نه زیات خلک په تشدد کې وژل شوي دي.
امریکایان نن د کار او کارګر ورځ د عمومي رخصتۍ په توګه لمانځي. په منځني ختیځ او د اوکراین او روسیې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جدي کړکیچ سره سره د امریکایانو دپاره د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ موضوع لومړیتوب لري او ولسمشر اوباما به په خپلې وینا کې په همدغې مسلې باندې ټینګار وکړي. نن به جمهور رئیس اوباما د دې ورځې په ویاړ د ویسکانسن د ایالت په میواکي نومي ښار کې د دولتي کارکوونکو د حقوقو په تړاو د جمعي مبارزې مهم مرکز ګڼل کېږي دغه ښار خلکو ته وینا وکړي. اټکل کېږي چې دغه په وین چې هغه به د اقتصاد پر غښتلي کېدو باندې تمرکز وکړي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سوریه جمهور رئیس چې د سخت بغاوت سره مخامخ دی خپل نوی کابینې ته د وفاداری د لوړې مراسم په ځای کړل. د هغه حکومت د درې کلونو رئیس د هغو یاغي ډلو سره په جګړه بوخت دی چې د هغه راپرځول غواړي. رای او د ټاکنو بهیر د نړیوال ټولنې د اکثر هیوادونو او په سوریه کې د سیاسي مخالفینو لخوا د یو بیهوده او نمایشي عمل په توګه رد شو.
د ګولان په لوړو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې هغه 1416 ځواکونه آزاد کړي چې تېره اونۍ په دې سیمه کې وتښتول شول. د نن ورځې نښتې د قونیترا په سرحدي سیمه کې پیل شوې چیرې چې د القاعدې سره تړلو یاغیانو تېره اونۍ د فیجان 1416 ځواکونه وتښتول. په برېټانیا کې میشت د سوریې د بشري حقوقو سازمان وایي چې د نن ورځې په جګړه کې تلفاتو خوشمیر یې څرګند سوی نه دی. پرون د یکشنبې په ورځ ملګرو ملتونو وویل چې دوی ته معلومه نه ده چې تښتول شوي 1416 ځواکونه په کوم ځای کې ساتل کیږي او د دغو ځواکونو سمدستي او پرته د قید و شرط غوښتنه یې وکړه.
په لیبیا کې یو اسلامي ډله وایي چې په ترابلس کې د امریکا د تخلیه شوي سفارت تر څنګ استوګنځی نیولی دی. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغې کیږي چې امریکایي ډیپلوماتان د هغه هیواد په پایتخت کې د شدیدو جګړو څخه د ځان د ژغورنې دپاره له سفارت څخه وتلو ته اړ شول. دغه اسلامي ډله چې د لیبیا تلو په نوم یاده شوې ده او په هغه هیواد کې ټولې اسلامي ملیشه ډلې هم تر سیوري لاندې دي ادعا کوي چې د یوې اونۍ راهیسې د دې امریکایي محوطې کنټرول ترلاسه کړی دی.
هغه امریکایي اتباع چې په شمالي کوریا کې بندیان دي ورته اجازه ورکړل سوې ده چې د امریکا د سی این این تلویزیوني چینل سره لنډه مرکه وکړي. د سی ان ان عملا شمالي کوریا ته د حکومتي سفر په لړ کې تللی وه چې ناڅاپه ورته د بندي امریکایانو سره د مرکې زمینه مساعده کړل شوه او هغوی یوه مخفي سیمې ته په موټر کې یوړل شول چې بندي امریکایان وویني. سی ان ان وایي چې کینیډ بای، ماتیو میلر او جیفری فاول هر یوه ته 15 دقیقې وخت ورکړل شو چې د سی ان ان د خبریال ویل ریپلی سره مرکه وکړي. وایي چې په 15 کاله بند محکوم دی او دا تور پرې لګېدلی دی چې شمالي کوریا د حکومت د راپرځولو دپاره یې هڅه کوله. وایي چې هر ورځ 8 ساعته او په اونۍ کې 6 ورځې کار کوي او دا جسم برخورد ورسره کیږي. په عین حال کې میلر بیا د خپلې مرکې پر مهال د امریکا د حکومت څخه د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې هغه لا تر اوسه پورې محاکمه سوی نه دی او نه په دې پوهېږي چې ولې بندي دي. وایي چې تورونه به یې هغه وخت معلوم سي چې محاکمې ته یوړل سي. بل امریکایي چې فاول نومېږي او یو سیلانی دی وایي چې هغه د مابس د خلکو د رویې څخه هیڅ شکایت نه لري. هغه د یو نامعلوم قانون د ماتولو په تور په زندان کې دی. سینن دانې دی ویلي چې درو سره ته خو به د شمالي کوریا د حکومت له لوري ویل سوي نه وي چې د مطبوعاتو سره څنګه خبرې وکړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله مخالف کاندید ته سلی رسالت وخت ورکړی دی چې د دوی غوښتنې ومني. د دې رپورټ تر څنګ مرکې هم لرو. البته ټولې مسلې د انتخاباتو په ارتباط دي. خو اول وګورو چې سپورتي خبرونه سوي.
سیاست نه نن په کابل کې د کرکټ چې کومې د زون لوبې وي د ولایتونو په حساب باندې د شپږیزې په نوم شل ورځې د هغې وروستۍ فاینل مقابله وه. یقین وکړه زیبا جان دومره خلک کابل کې میدان ته راغلي وو چې د کیناستو څه چې د درېدو ځای متنو او حتی چې خلک بیرون میدان نه بهر هم ولاړو فقط هغه دغه خوند ورکو چې زه راغلی یم لوبې ته.
خلکو تلویزیون کې لیدل
خو لیدل په هغه میدان کې ورته ناستو په خارج کې. اوس نن کرکټ مهمه ورځ وه، فاینل وو او د کرکټ دوه تکړه لوبغاړي نبی ساحل چې کپتان دی، نوروز منګل چې پخوانی کپتان دی، د هغوی ټیمونه وو چې د بند امیر خماران په نوم باندې او د مسینک اتلان په نوم باندې لوبه کې پیل کې د نوروز منګل خپل لاس ژوبل شوی او لوبه کې نو د هغه ټیم د ښه وځلېده. نورعلي زدران ګلبدین نایب خلوبه وکړه، 260 هدف یې ورکړ چې دا یو غټ هدف دی په 60 اوورونو کې. خو کمال دا و چې مقابل ټیم د محمد نبی په خپل کپتان محمد نبی وکړه شو چې دغه لوبه 250 پورې ورسی. خو خپله محمد نبی کپتان نه هاتیا منډې وکړې، خو اخره کې دی وسوځېده، کوشش یې کوو چې خپل ټیم ته بریا پیدا کړي خو نه شوه. نو لوبه ډېره جالبه او خوندوره وه، مینهوالو ښه په خوشحال سره وکتله. اخره کې بریالی ټیم د نوروز منګل د مسینک اتلانو جام وګټه او د افغانستان د مالي وزیر عمر داخلوال ورته جام ورک. همداشانې ښاغلی د افغانستان د اقتصاد وزیر ارغندیوال صاحب هم هلته وو، هغوی هم په جایزو ورکولو کې د هند سفیر په کابل کې هغه هم شامل وو. ډېر مهم استقبال شوی دی د افغانستان دغه خاصه کومل د کرکټ سیالي چې وه پای ته ورسېده. بل خبره کرکټ دا ده چې د افغانستان د کرکټ چې کوم روزونکي د ملي ټیم کبیر خان هغه نن استعفا ورکړه.
ولې
استعفا یې په دې ورکړه چې کرکټ کې دومره زیات مصروف یم چې کور ته وخت نشم ورکولی. کور مې اوس مانه تقاضا کوي چې ته موږ سره کینه، یعنی موږ ته وخت راکړه. نو هغه نن خپله استعفا کرکټ بورډ ته ولکه. کرکټ بورډ د خدمتونو ستاینه وکړه په روزنه کې. افغانستان کرکټ ټیم څو ځلې نړیوال جامونو ته ورسېده، راتلونکي جام ته هم رسېدلی دی. نو دا و د کرکټ دوه خبرونه چې ما تاسو سره شریک کړل.
نو په دې حساب یو بل چاته فرصت مساعد شو چې د کرکټ د بورډ رئیس شي.
روزنه وکړه د کوچ مننه کوم تاسو.
تشکر.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله خپل مخالف کاندید ته سلی رساته وخت ورکړی دی چې د دوی غوښتنې ومني. خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې مخالف ټاکنیز ټیم او نړیواله ټولنه یې تر راتلونکو 24 ساعتونو غوښتنې ونه مني، نو دا ټیم به د خپل سیال ټیم سره روانې سیاسي خبرې هم بندې کړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیس ټیم یو وین سیداکا فاضل سنچارکی د دوشنبه په مسبخین په کابل کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت زریو د پلاتونی د بهیر د شفافیت غوښتنه هم وکړه. ویل چې کدا بهیر شفاف نشي نو دوی ته به یې پیلې د منلو نه وسی.
به خاطر تا فردا ما
سیداکا فاضل سنچارکی ویل تر سبا پورې مهلت ټاکو کې چې زمونږ معقولو او منطقي غوښتنو ته چې د لوی افغانستان غوښتنې دي پاملرنه ونیشي او هم په واقعي توګه پلټنه ونیشي او موږ په دې ډاډه نشو چې د دې بهیر شفافیت سره مرسته کولی شي او هم سیاسي بهیر کې مقابل لوري په صادقانه توګه ورګډ نشي. موږ دغه دواړو بهیرونو سره پریکون اعلانو. سنچارکی ویل تر سبا مقابل ټیم نړیوال ټولنې او هر هغه چاته چې د افغانستان ثبات په باب فکر کوي مهلت ورکوي چې پورتونه بیا سره کتنه وکړي. سنچارکی دغه کانفرنس ویل چې مقابل ټیم دوی سره په روانو سیاسي خبرو کې صادق نه دی او مازی وخت لري. هغه ویل چې د افغانستان لوی ملي مصلحت دا ټیم دی تار کړی چې د یو داسې اړخ سره چې د سنچارکی په وینا درغلی او نامشروع لارو رامخته شوی دی خبرو ته کینی. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیس ټیم دا نوی دریز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایي رئیس د واک په سر په خبرو کې د نظرونو اختلاف ته د حل په منډلو کې د پاتې راتلو وروسته خپل کړی دی. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ دغه ټیم نن داسې هم خبریالانو ته وښودل چې دغه ټیم د اداله مخې پکې د مقابل ټاکنیس ټیم په ګټه دریو د پیلو لیستونه دریو په صندوقونو کې غورځول شوي دي. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټاکنیس ټیم او ملګرو میتونو د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیس ټیم دغه څرګندونو ته لا ځواب نه دی ورکړی. خو د مخه د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټاکنیس ټیم یو وین محمد صدیق پتمن امریکا غږ ته د خپل مقابل ټیم د غوښتنو په باب ویلي وو چې دوی به هیڅکله د اساسي قانون په خلاف د چا غوښتنې ونه مني.
قانون من هر هغه امتیاز چې اخلو یا ورکو باید د افغانستان اساسي قانون مراد کړي وو. ځکه چې راتلونکي حکومت په پامدې محور او همدې بنسټ باندې جوړیږي.
بل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نویل چې درې اصول په سلو کې تفتیش د دې لپاره پیل شوی تر څو د تفتیش په پای کې دا معلومه شي چې درغلي چرته شوی چا کړی او څنګه شوی دا. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور ویل چې د انتخاباتو پیل به زر اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قوانینو په اساس باندې باید کله چې دغه تفتیش سل په سلو کې بشپړیږي نهایي پایلې اعلان کړي. قضاوت به د افغانستان خلک کوي چې څوک ملامت ده څوک سلامت ده. ځکه چې هر پروسه یا هر لړۍ چې پیلېږي یو ورځ پای پای ته ورسېږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د تېرې شپې تر اتو بجو یې 6.25% رای پلټلي دي او اوس یوازې تر 3000 پورې د رای صندوقونه لا پاتې چې په کار دي وپلټل شي. ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیس ټیم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر وینامه وایي چې د دغه ادارې رئیس یان کوبیش نن په کابل کې د افغانستان د جمهوریت سره دواړو کاندیدانو سره یو ځل بیا کتلي او د رایو د پلټنې د روان بهیر په باب ورسره خبرې کړې دي. په کابل کې د وینامه لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د جمهوریت سره د کاندیدانو په دې کتنه کې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کونینګهام هم حاضر و. وینامه وایي چې په دې غونډه کې په نورو مسلو هم خبرې شوي خو د وینامه په بیان کې په نورو مسلو د خبرو په باب څه نه دي ویل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په نوښت یو ساعت او نیزه خبرونه د نجیبه نوشابه په نوم د سپتمبر د میاشتې له 9 نیټه پیلېږي. په دې خبرونه کې به په ټولنه کې د ښځو د هر اړخیز نقش په اړه د دوی نظر واوري. خبرونه هر سه شنبه د ماښام په 8 بجو. تاسو کولی شئ د خبرونې لپاره د فیسبوک په ځانګړې پاڼه مونږ سره خپل نظر شریک کړئ. پته یې ده www.facebook.com/najiba-naushaba.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو په تفتیش او شمیرلو بوخت دی. همداشان دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده چې دوه نور ټیمونه جوړوي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په برخه کې پاتې ستونزې حل شي. د دغې شخړې اوارېدل به دا فرصت برابر کړي چې نوی جمهور رئیس ملک ته د وفادارۍ قسم وکړي او د لوړې د مراسمو نه پس د چارو واګې په لاس کې واخلي. مګر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د اګست په 9 ویلی دی چې د رایو د تفتیش نه داسې ښکاري چې نتیجه به د سپتمبر په 2 اعلان نشي. که قدرت په ټاکلي وخت نوی جمهور رئیس ته ونه سپارل شي او جمهور رئیس کرزی په قدرت کې پاتې کېدلی نه شي، نو د حل لاره به کومه وي؟ د محور د ورځپاڼې مسؤول مدیر مطیع الله عباسین وایي چې د انتخاباتو نتیجه معلومه ده، خو اوس د نتیجې په هکله موضوع ګیری ډېرې سیاسي شوې دي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه اوس د دې نتیجو د لارې په یو بل باندې فشار راوړي چې خپل بریالی شي، اما اساسا د اجرایوي مقام او ځینو نورو مسلو په سر ستونزه موجوده ده. خاغلی عباسین دا خبرې د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې کړې دي.
دواړه کاندیدان خپل منځ کې سره جوړ دي او ډېر نږدې شوي دي چې یو اخري موافقه وکړي، اما په انتخاباتي ټیمونو کې دغه خلک شته دي چې د واک په ویش کې یا په دغه مشارکت کې هغوی یو ځای نشي ترلاسه کولی، هغسې چې دوی ته به توقع درلوده. نو دغه مزاحمتونه د کمپونو د خوا اوس په خپله د کاندیدانو دپاره ډېر جدي شوي، البته په یو وخت کې ډېر قوي دي په بل کې په نسبي ډول.
د دې دواړو کاندیدانو په ټیمونو کې دوی څه غواړي، څوک څه شی غواړي؟
یو انتخاباتي ټیم چې د همپالنې ډله ده، د هغې کې د بېلابېلو تمایلاتو خلک راځای شوي وو، او دوی مخکې تر دې چې دویم ځل ټاکنو ته لاړ شي پروتوکولونه یې سره امضا کړي وو. هغوی کې د واک د ویش مسله ډېره جدي وه، ځکه دوی کتلې ده د خلکو د سیاسیونو راوستلې وې، نه دا چې یو فرد وو. که 50% د واک دوی ترلاسه نه کړی شي، نو دوی خپل ټیمونه چې د ګاټو پر بنیاد باندې یو ځای کړي وو هغه نشي برآورده کولی. په دې اساس اوس هغه خپل ټیم په خپل کاندید باندې فشار راوړي چې د دغسې مذاکراتو څخه تیر شي.
د ښاغلي عباسین په نظر په دې انتخاباتو کې یوه بله مسله او پیچلتیا دا ده چې یو ټیم چې ګټونکی نه دی هغه د انتخاباتو د مشروعیت نه دې ته ترجیح ورکوي چې نتیجه په دې جنجال کې پټه شي او داسې معلومه شي چې ګوندې د انتخاباتو نه څه جوړ نه شول، نو ځکه ګټونکی او بایلونکی پکې معلوم نه شو. مطیع الله عباسین وایي همدغه فشارونه د دې سبب شوي هم وو چې یو کاندید د خپل سیال کاندید سره د خپلې موافقې نه واوښت او د مشترک حکومت په جوړولو کې پرمختګ ونه شو. ښاغلی عباسین په دې نظر دی چې امریکا او ملګري ملتونه هڅه کوي چې دا کاندیدان یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي، نو که چیرې نوی جمهور رئیس معلوم نشي او قدرت انتقال نشي، نو د قدرت خلا پیدا کیږي او د همدغې خلا احتمال په ولس کې ویره اچولې ده چې بیا به په ملک کې ګډوډي پېښه شي. په ولس کې ځینې نور ذهنیتونه هم پیدا شوي دي چې په دې لار کې په زور د قدرت د ترلاسه کولو خبره هم کیږي.
شل والیان هم د داسې یوې ډلې سره وي چې هغه وغواړي په افغانستان کې د وضعیت بحران خواته بوزي. والیان اوس په افغانستان کې افراد غوندې دي، هغسې نفوذ نه لري چې ولایت ته سقوط ورکړی شي د یوې ډلې په خوښه. دویمه اساسي مسله دا ده چې هو کودتاګانو کې پوځ، پولیس یا امنیتي ځواک ډېر ستر رول لري، اما په افغانستان کې دا برخه هم که مرکزي حکومت ته وفاداره نه ده، نو دومره پاشل شوې هم نه ده چې هغه وکولی شي
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سید خالد سادات وایي ولس هم دومره اندېښمن دی چې که حتی دریم کس جمهور رئیس شي ښایي په هغه خپه نه شي، مګر په ګډوډیو او ناکراریو خپه کیږي او نه یې مني. همداشان ښاغلی سادات د دریم ځلي انتخاباتو نظر او اوازې هم ردوي، ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې په ملي او بین المللي قوانینو کې دریم ځلي انتخابات نشته دی، نو دا یوه غیر قانوني مسله ده چې په هیڅ صورت عملي نه ښکاري. ښاغلی سادات د موازي حکومت نظر هم ردوي، ځکه د ده په فکر موازي حکومت په هغو ملکونو کې امکان او احتمال لري چې هلته د تجزیې وجوهات موجود وي، لکه د ختیځ پاکستان نه د بنګلادیش جوړېدل. هلته د قوم او ژبې مسله وه چې بنګلادیش جوړ شو او بل فکټر پکې سیاسي کشمکش و، مګر په افغانستان کې د قومونو ترکیب بل ډول دی او له دې نه علاوه د موازي حکومت لپاره باید د ملکونو سره خبرې وشي، او بل دا چې د افغانستان دغه اوسنی حکومت نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې ده، نو ځکه دا د تجزیې نظریه ویره او امکان هم نشته. خو ښاغلی سادات وایي دا احتمال شته دی چې که دا بحران حل نشي جمهور رئیس کرزی یو څه وخت سرپرست جمهور رئیس شي.
ولسمشر د شم د جوزان یا د جوزان دی خو تر پرست یو تشریفاتي شکل لري. دا خپل د قانون ټکر دی. په یو ماده کې وایي ولسمشر باید خپل دنده د پنځم کال د جوزان په اخر کې پرېږدي. ولسمشر د جوزان کې وخت پرېښې وي. په بل ماده بیا د څه د افغانستان ولسمشر پنځو کلونو پر ټاکل کیږي. د تیر انتخابات شو جمهوریت مشکو شو. کوم بیا کار دیم په اوت امریکا د انتخابات سره بیا عبد الله نه منل او بیا د ولسمشر اعلان شو چې هغه لوړ نه حسابيږي. چې کله د لوړ کړی تر هغه ورځې پورې پنځه کال پورې کیږي. پنځه کال د په میزان مشکو پورې کیږي. دا خپل په دې مشکل نه ده، دا مشکل په قانون کې ده. د دې قانون باید تفسیر شي، د دې موضوع او باید د دې باندې سره محکمه او د اساسي قانون پر سر کمیسیون چې کوم ده دا باید حقوقي ارزونه وکړي.
د دې په فکر چې دا قانون خو اوس نشي بدلېدلی، مګر داسې یو حقوقي لار ورته راایستلی شي چې اوس چې څوک جمهور رئیس کیږي د هغه دوره به 15 کاله نه بلکې 3 یا 4 میاشتې کم 15 کاله وي، او د دې جمهور رئیس نه وروسته چې څوک جمهور رئیس راځي هغه به بیا دغه سي قانوني مشکل ونه لري. د ښاغلي سادات او ښاغلي اباسین د مرکو بشپړ راپور د آشنا رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی او اوریدلی شئ. پته ده www.voanews.com/pashto. خو نن د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د اوریدو کمیسون د جمهور رئیس کرزي نه غوښتي دي چې نوي جمهور رئیس د قدرت تر سپارلو پورې دي کار ته ادامه ورکړي. کومه قانوني منبع د جمهور رئیس نه دغه سی یو خواست کولی شي؟ اساسي قانون په دې برخه کې څه حکم کوي؟ خاغلی ګل رحمان قاضی د اساسي قانون د تطبیق د سارنې د ادارې رئیس دغه مسلې توضیح کړې دي چې د آشنا رادیو په راتلونکي خبرونه کې اوریدئ شئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. مانگ دا امریکا غد
مخدی تا بانستا سترگی رو خانستا حسن بیشانستا زد دلگیر کرما زد دلگیر کرما ما خام دا سین پا غڑا چی و دنیا وی جڑا توی خیستا و لڑا گڑ دی پویر کرما گڑ دی پویر کرما مخدتا بانستا سترگی روخانستا حسن بیشانستا زد دلگیر کرمان زد دلگیر کرمان خبری سمر خستا بشری تا تکتل گراندی تا تکتل گراندی مخدتا بانستا سترگی روخانستا حسن بیشانستا زد دلگیر کرما زد دلگیر کرما
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم خپل سیال ټیم ته 40 وخت ورکړی دی چې که چیرې په دغه موده کې دغه ټیم غوښتنو ته په مثبته توګه جواب ورنه کړي دا ټیم به د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټیم سره خپلې سیاسي خبرې هم بندې کړي. افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د شورا په غونډه کې دا پریکړه کړې چې د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدي د ناټو په جوړیدونکي سرمشریزه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په سلګونو هغه مظاهرېشان ونیول چې د ملي تلویزیون ودانۍ ته ننوتي او د ملي تلویزیون نشرات یې قطع کړي. د پاکستان د ودانۍ د پارلمان د ودانۍ مخې ته د عمران خان او طاهر القادري د پلویانو مظاهرې روانې دي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. ملګري ملتونه پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کوي چې د عراق اقلیت دي د اسلامي حکومت د ډلې د ځپلو او ظلم نه وژغوري. او په امریکا کې نن امریکایان د کار او کارګر ورځ لمانځي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې مخکې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ویلي دي چې که د ناټو د عالي غونډې تر جوړېدو پورې د افغانستان نوی جمهور رئیس معلوم نه شو نو بسم الله خان محمدي به د یو هیئت په مشرۍ د اوسني حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون وکړي. د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.